لبه تازه و متنوع با شماست. شیبر صاحب بفرمایید.
ستار فروغ مننه د ازادي راډیو د اتو بجو د اوریدونکو هر کلی کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې به واوري چې د افغانستان د علماو شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په ویاړ د په افغانستان کې شکیل لوري له جګړو لاس واخلي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. سید کمال شاه عارف یې اوروي.
سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په ننګرهار کې د وسلوال طالبانو لخوا د دغه ولایت لپاره نومول سوی والی وژل سوی دی او د اذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي المپیک پرتمین مراسم ترسره سول. د خبرونو تفصیل د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د عالمانو شورا مخکښ غړي عطا الله الدین ازادي راډیو ته وویل چې دنی عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې یاده کړه. ښاغلی الدین چې له دې کتنې وروسته له ازادي راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې دنی عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوال مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د روژې د مبارکه میاشتې پیل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، خو څرګنده نه ده چې د دې هیواد دنی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوال مخالفینو تر ټولو لویه ډله د څه ځواب ووایي. د علماو شورا د غړي همداراز ویل چې د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبان لخوا د ټاکل سوي والی د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل په یو بیان کې ولیدي چې د طالبانو د ننګرهار والی مولوی میر احمد ګل پرون د پېښور په سپینه وړې سیمه کې د نامعلوم کسانو په ډزو ووژل سو. ښاغلی نبیل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې مولوی میر احمد ګل د زیات شمیر افغانانو قاتل وو. د ملي امنیت عمومي رئیس په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوي. د کاپیسا ولایت چارواکي په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 15 وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجینی وایي د نجراب ولسوالۍ په افغاني دره کې په دې نشته کې یو تن سیمه ییز پولیس هم وژل شوی دی او د پولیسو درې نور سرتیري ټپیان شوی دی. د کاپیسا په تګاب اولای سای ولسوالۍ کې لدې مخ کې د نامنوی پړه راپورونه ورسی وو، خو په دې ورسته کې د نجراب په افغاني دره او ځین نور سیمو کې هم نشته شوی دی. بیا هم اشاره غلاست. د اذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي المپیک پرتمین مراسم ترسره سول. د اروپا المپیک سیالۍ پرتمین مراسم ولسمشر الهام علیوب د باکو په المپیک لوبغاړو کې شاوخوا 18,000 نندارچانو په ګډون په جوړو سو کې پرانستل او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي گاگا پکشي د سولې او یووالي سندرې وویلې. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین خو لا هم د اذربایجان پر حکومت د بشري حقوقو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یو د بشري حقوقو د څار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبريالان، حقوق وهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشري حقوقو د څار د ټولنې مرستیال ریچل ډنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبي تاریخي کړي. د پرونی مراسم پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نښې نشانې په څرګند ډول لیدل کېدې. د اذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبريالانو ته پکښې په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړه. یوه بله پیښه چې په اذربایجان کې د اروپایي المپیک لوبې تر اغېز لاندې راوستې د پنجشنبې ورځې هغه ترافیکي پیښه وه چې په ترڅ کې درې اتریشي لامبوزن د لوبغاړو په کلي کې د یوه بس د ټکر په پیښه کې ووژل سول. د روسیې لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنۍ سوی دی. د روسیې ریا نوستي اجانس د سرګي ریابګوف له قوله لیکي چې وایي د خبرو اترو بهیر خورا زیات په ورو کې دودی. ریابګوف زیاتوي چې دا یو ویرونکی حالت دی ځکه یوې موافقې ته چې د روانې میاشتې په 1/3 مهلت پر کېږي لږ موده پاتې ده. ریابګوف چې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو په نوي پړاو کې د هیڅ راز پرمختګ خبر نه دی ورکړل سوی. د روسیې، برېټانیا، چین، فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو چارواکو په تیر اپریل میاشت کې له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د یوې دایمي موافقې طرحه جوړه کړه چې له مخې به ایران د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. پوتین د جون د دولسمې له پخواني شوروي اتحاد څخه د روسیې د جلا کېدو د 15مې کلیز په مناسبت په مسکو کې په جوړ شوو مراسمو کې د دې څرګندونو تر څنګ د ساینس، ټکنالوژۍ، هنر او ادبیاتو او بشري چارو په برخو کې بریاوو ته دولتي جایزې هم ورکړې. پوتین وویل روسان خپل هیواد مډرن، آزاد او خپلواک ګڼي او په تیرو 15 کلونو کې د ډیموکراسۍ او د بازار د اقتصاد په برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. پوتین دا څرګندونې په داسې حال کوي چې لویدیځ هیوادونه سخت انتقادونه پرې کوي او وایي چې کرملین په رسنیو او خپلو سیاسي مخالفینو سخت محدودیت ټینګ کړی دی. او په لاتویا کې هغه دوه تنه روسي فعالان نیول سوي چې د چارواکو وینا یوې پوځي اډې ته د ننوتو هڅه یې کوله. د لاتویا پوځ پرون وویل دا کسان چې د روسیې د پوځ بیرغ او د ناټو ضد تبلیغاتي پاڼې ورسره وې د چهارشنبې په ورځې هغه مهال کې ونیول سول چې د آزری په نوم د یوې پوځي اډې له دیوالونو د اوښتو هڅه یې کوله. د چارواکو وینا د پیښې پر مهال لاتویي او امریکایي ځواکونو د پوځي تطبیقاتو په حال کې و. دا دوه کسان په یاده سوې پوځي اډه کې چې د لاتویا پلازمینې ریګا ته نږدې پرته ده ونیول سول او پرون رسمن توقیف سول. له دې پیښې دوې ورځې مخکې د بالتیک حوزې د بل هیواد لیتوایا د دفاع وزارت کمپیوټري سیسټمونه هیک سول. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او د بالتیک د هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا زیاتې ترنګلې سوې دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو پارک له ولسمشر غنی سره د دینی عالمانو د غونډې له جزئیاتو خبرو. یوه معتبر امریکایي رسنۍ تور پوری کړی دی چې ایران طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. دا موضوع مې د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره شریکه کړې.
امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکې ده، نو دغه حیثیت او اعتماد ته د ګزار ورکولو لپاره ایران طالبانو سره مرسته کوي.
یوه ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد د سیف د چیلډرن نړیوالې مؤسسې پر هڅو په پاکستان کې بندیز ولګاوه، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د نړیوالو مؤسسو په اړه نظر ورکړی. له دې نظره مو په خپرونه کې خبرو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اور بند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو استازو په وروستیو څو اونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې کړي، دینی عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خپله پرونۍ کتنه کې د اور بند وړاندیز وکړ. د دغه وړاندیز په اړه د علماو د شورا د مخکښ غړي مولوي عطاالله الدین څرګندونې د احمد تکل په راپور کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطاالله الدین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلی الدین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
په مخالفینو باندې مغوږ وشو چې باید جنګجنګي وشي، همدارنګه د دولت نه غوښتنه وشوه چې د شلم قانون کې څومره تېزی مو امکانات په لاس کې دي، باید شلم حاضر قانون کې او امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پایل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې، خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطاالله الدین په دې اړه وایي
د علماو شورا د خپل مکلفیت لري چې د منبرو د لارې نه د اجتماعات د لارې نه د شورې د دولت مصالح مخالفینو ته ورسوي. دا پیغام ورما ورسوي هم د دولت طرف ته ویلي دي او هم د مخالفینو خواته. نو دا چې دغه اجرایي صلاحیتونه او قوتونه نشته دي د تنظیم طرف نه دي، د دې یو پیغام دی او ابلاغ دی دا چې حکومت څنګه وده توجه کوي او مخالفین وده پکې سره ګوري دا د هغې پورې تعلق.
مولوي عطا الله لودین همدراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جوماتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د هیواد دینی عالمان د اوربان غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بې ساری انعطاف لیدل کېږي. نږدې یوه اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریځ د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پیل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
مهم امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال خبر ورکړی دی چې ایران په افغانستان کې په پټه طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. د دې تور په اړه د ایران له چارو سره له آشنا څېړونکي احساس تانکزي څخه واورو چې آیا دا ممکنه ده چې ایران په افغانستان کې پر سنی طالبانو اعتماد وکړي؟
هو، دا د ایران سیاست همدغه و کنه چې چیرته په افغانستان کې یوازینی څوک چې د امریکا سره د ایران دښمن حسابېږي که مقابله کوي سي یا ایران امریکا ته مساهمت کوي سي حتی طالبان دي، که څه هم ایران و طالبان خمخید نلری، خود دا واقعیت بسه پا تیرو کلنو که پا ظلم دا ساپده شوی دا سی دی ایران حکمت پا تیره بیا سپای پاسداران طالبانو شرم رسته کلی دی او دیو حربی پا توگه دی امریکا دی ناکامول لپاره استفاده تری کلی ده.
تا سو ویل سی ایران لطالبانو شرم رسته کلی او دا دیل خاطر هم رسته کلی سی امریکایي ځواکونه په افغانستان کې، د امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي، محارب قواوې وتلي دي او نور قواوې هم ټاکل شوې ده چې په لند راتلونکو کې له افغانستان ووځي، نو بیا ولې ایران افغانستان کې به ثباتي تلمن وهي که چیرته دا خبره رښتیا؟
ایران په مجموع کې غواړي د یو مطرح قدرت په توګه په سیمه کې ځان مطرح کړي چې افغانستان نیولې تر لبنان او سوریه او عراق پورې غواړي خپل نفوذ دې منطقې کې وساتي. او که څه هم بهرني ځواکونه یا امریکایي ځواکونه افغانستان وتلي دي، خو د امریکا بریا په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب حسابېږي او دا چې ایران نه غواړي او هغه نوې دیموکراسي په افغانستان کې راغلې ده او هغه د امریکا مرستې غواړي دا په دې ډول القا کړي چې ګواکې دا مرستې یا دا دیموکراسي په سمه نه دي روانې، د افغانستان خلکو په ګټه نه دي. نو اصلا د حکومت د خرابولو لپاره یا د نوې دیموکراسي د خرابولو لپاره چې هر څومره صدمه رسېږي په حقیقت کې دا صدمه په یو ډول امریکا ته هم رسېږي، که څه هم امریکا مستقیما فزیکي حضور ولري یا ونه لري، امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکې ده. نو دغه حیثیت او اعتماد ته د ګزار ورکولو لپاره هم ایران طالبانو سره مرسته کوي او غواړي دغه پروسه ناکامه کړي او بل دا چې خپل نفوذ غواړي ثابت کړي او غواړي امریکا ته وښيي چې زه کوای سم زه رول لرم.
که چیرته بیا هم همدا خبره حقیقت ولري چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي، آیا د ایران هغه ورځې نه ورپه یادېږي چې کله د طالبانو رژیم په افغانستان کې او طالبانو سرحد ته خپل ځواکونه استولي و ټول ایران سره جګړه وکړي؟ که چیرته په افغانستان کې طالبان خصوصا د افغانستان په لویدیځ کې برلاس شي، خو بیا به له ایران سره لانجه وي؟
ګوري که تاسو پام کړی وي ایران په هغه سیمو کې له طالبانو سره مرسته کوي چې ډېر له افغانستان سره هم سرحد نه دي. ایران کنټرول شوی سیاست غواړي ولري په طالبانو باندې او د طالبان په هغه سیمو کې حمایت کوي چې هغه د خپل دوی د سرحدونه لري دي، مثلا په قندهار کې دوی د طالبانو حمایت کوي، په هلمند کې کوي، حتی په کابل کې په غیر مستقیم ډول.
هلمند خو مرته نشته ده نو،
خو یعنی په غیر مستقیم ډول ډیرو سره په سرحد کې پروت نه ده، لکه هرات، لکه نیمروز، ګرچه په نیمروز کې هم ځینې لاسوهنې ثابت شوي دي، خو دوی اصلي حمایت، دوی اصلي گزار ورکول څه فکر کوم په خپله په کابل کې، په قندهار کې او په ډیرو نورو ولایتونو کې ده، ځکه سپای پاسداران خپل کسان لري یا ځینې نور حلقې لري چې سپای پاسداران ته کومک کوي. تاسو پام وکړئ چې د سوریې لپاره د کابل نه ځواکونه استوي، سوریې ته له کابل نه دوی جلب و جذب کولی سي، نو آیا طالبانو حمایت نه سي کولی په کابل کې، په قندهار کې، په نورو ولایتونو کې؟
احساس څنګه مننه
هیله کوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لو د سهار تر پورې بیا آشنا رادیو په منځني سپد دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته به یادونه کوم چې د ازادي رادیو د اس ام اس په برخه کې تخنیکی ستونزه پیدا شوې ده. کله چې دا ستونزه هواره شوه بیا به د ازادي رادیو لاري ستاسو را رسیدلې سمې سنل ولو. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه خبره کړې دي. لفریبا ظاهر څخاورو
ډیپلوماټ مجلې په خپل وروستي ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی ولې باید نړۍ افغانستان هیر نه کړي. مجله د دې مقالې په یو برخه کې لیکي چې په غزه کې تاوتریخوالی، د اوکراین جګړو، په افریقا کې د بوکو حرام بریدونو، په سوریه او عراق کې جګړو او هم د داعش په نوم د یوې سختریزې ډلې رامنځته کېدو خلکو ته ټکان ورکوونکي ذهنیتونه پیدا کړي دي. د مجلې په لیکنه د دغو ګواښونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې په مبارزه کې افغانستان کولای سي یو داسې رول ولوبوي چې دوی ته ور په زړه کړي چې که چیرې دغه ستونزې هېرې سي نو نړۍ به له څه ډول ګواښونو سره مخامخ وي. له همدې کبله د مجلې په لیکنه باید نړۍ له افغانستان مخ ونه اړوي او له دغه کړکېچ سره مخامخ هېواد څخه ونه وځي. ډیپلوماټ مجله زیاتوي افغانستان نن د هغې هېواد د خلکو د هڅو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او قربانیو له کبله د 2001 کال د سپتمبر تر 12 نیټې د مخه حالاتو سره نسي پرتله کېدی. مجله زیاتوي د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو او پرمختګونو سره سره دغه هېواد اوس هم له کورنۍ جګړې، تروریستي بریدونو او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. ډیپلوماټ لیکي چې افغانستان لا هم له اقتصادي اړخه یو بېوزله هېواد دی او د ماشومانو د مړینې او بې سوادۍ سطحه پکې ډېره لوړه ده. له همدې کبله د لیکوال په خبره باید د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو کلیزه د نړیوالې ټولنې د نویو ژمنو او له دغه هېواد سره د مرستو د دوام سره مل وي. لیکوال زیاتوي ټول غواړي افغانستان نور د تروریستانو په ځاله بدل نسي او د سیمې امنیت ونه ګواښي. له همدې کبله لیکوال کاږي چې افغانستان ټولیزو هڅو ته اړتیا لري ترڅو د حکومتوالۍ ظرفیت پکښې لوړ او هوایي ځواکې پیاوړی سي او هم باید افغانانو ته دا زمینه برابره سي چې د ځان لپاره یوه باثباته او هوسا راتلونکی وټاکي. د نړیوال بانک نشری بیا په خپل وروستي ګڼې کې په یوه مقاله کې لیکلي چې دغه بانک په افغانستان کې ګمرکي اصلاحات پیاوړي کوي. د نشری په لیکنه ګمرکي مالیات د افغانستان یو تر ټولو لوی عایداتي منبع ده چې په 2002 او 2003 کلونو کې 50 میلیون ډالر افغانستان ته ورکړي دي. خو دغه نشری زیاتوي چې دغه ګمرکي عواید په 2012 کال کې 1 میلیارد ډالر ته ورسېدل. د نړیوال بانک نشریه لیکي په 2014 او 2015 کلونو کې د افغانستان د ټولو عوایدو څخه 15% له ګمرکي مالیاتو څخه ترلاسه کړي دي. نشریه زیاتوي چې د ګمرکي سیستم د شوالي او په هغه کې د اغیزمنو اصلاحاتو د راوړلو په هدف دغه بانک په تخنیکي او نظارتي برخو کې د اصلاحاتو او هم د افغانستان د ګمرکاتو په برخه کې د همکارۍ د میکانیزم وړاندیزونه دغه هیواد ته ورکړي دي.
د افغانستان هندوان او سکان وایي د دوی ډېرې ځمکې او جایدادونه د زورواکو لخوا غصب شوي او حکومت هم تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. یو شمېر سکان او هندوانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نیکونه یې پیړۍ پیړۍ مخکې د هېواد ته راغلي، دوی دلته زیږېدلي او دا یې خپله خاوره ده او هر څومره که فشار پرې زیات شي هیڅ ځای به کډه ونه کړي، خو که کډه وکړي بیرته به هم افغانستان ته راستانه شي. فرشته جلالزی د افغاني ټولنې د دې اقلیت پر اوسني وضعیت دغه راپور لري.
په افغانستان کې د سکانو او هندوانو د ټولنې ځینې مشران وایي چې د نویمې لسیزې په پای کې ټولنه 1 لک وګړو ته رسېدلې، خو اوس شمیر په افغانستان کې یوازې 300 ته رسېږي. د دوی په وینا د سکانو او هندوانو په وړاندې تبعیض ورځ په ورځ زیاتېږي، د عبادت ځایونه او ځمکې غصب شوي او خپل راتلونکي ته چندان خوشبیني نه لري. یو افغان سک ایشورنات ازادي راډیو ته وایي
دو مشکل عمده امیل لذب جامعه هندو باور و سکای افغانستان به او روبرو هستن.
هندوان و سکان اوس دلتا دوی عمده ستونزی لری، یوه د مړی د سوځولو لپاره د ځای نشتوالی او دوهمې داده چې ماشومان ښوونځي ته نسي تلای. حکومت دا پلمه کوي چې د دغو ماشومانو لپاره امنیت نشي ټینګولی، نو د هندوان و سکانو کوچنیان ښوونځیو ته راتګه محروم دي. د چرن سنگ په نوم یو سکه ځوان چې په کابل کې درملتون لري اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې نیکګانی 400 کاله په ګردیز کې اوسېدلی او هلته یې جایدادونه اخیستي وو. چرن سنگ ویلی که چیری بدلون را نسی او زموږ وضعیت ته پام ونسي ټول خلک به وتښتي او یوازې هغه کسان به پاتې سي چې د وتلو وس نه لري. چرن سنگ ویلی چې په وروستیو کلونو کې ځمکې او جایدادونه زورواکانو ونیول، دوی ته د ژوند لپاره ډېر څه نه دي ورپاتې سوي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعاله او د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي چې په ټولنه کې د هندوانو او سکانو په وړاندې سم چلند نه کېږي.
اختلاف و تبعیض اجتماعی باید چه طور یک تعداد از اطفال یا
ټولنیزی ستونزی د دې سبب سوي چې زموږ یو شمېر کوچنیان او ځوانان حتی ښوونځي ته لتګه پاتې سي. د ټولنیز تبعیض له امله د هغوی ټولګیوال حتی هغوی ته ګواښونه کوي او حتی له فزیکي تشدد سره مخامخ سوي دي. هنریار وایي د مړي سوځولو لپاره د ځای یا شمشان نشتوالی د هندوانو او سکانو یو بله عمده ستونزه ده چې له کلونو راهیسې د دې ټولنې خلک کړوي.
البته در صحی قلاچه که شمشان است و این مدت 80 سال بیشتر ملکیت
موش په قلاچه که یو شمشان لرو چې له تیرو اتیا کلونو د هندوانو او سکانو ملکیت دی. دا ځای نه دی غصب سوی بلکې زموږ خپل جایداد دی، خو کله چې موږ مړی هلته د سوځولو لپاره ورلو د سیمې خلک اجازه نه راکوي. دلته غیر قانوني کورونه جوړ سوي او خلک اجازه نه راکوي چې خپل مړي وسوځوي. انسان کولی سي چې تر خیمه لاندې ژوند وکړي، خو په مرګ باید له خپلو مذهبي اصولو سره سم چلند ورسره وشي. نو دا یو ډېره جدي ستونزه ده. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلینو اسوسیټډ پرس ته ویلي چې د ځمکو غصب یوازې د هندوانو او سکانو ستونزه نه ده او حکومت یې د حل هڅې کوي. په افغانستان کې د امنیت له خرابېدو او د سیاسي بې ثباتۍ له پراختیا سره د دې هېواد د مذهبي اقلیتونو راتلونکي د اندېښنې وړ ده. افغانستان یو مهال د ارمني مسیحیانو، د یهودانو، د یوې سمسوري ټولنې، د هندوانو او سکانو په ګډون د بیلابیلو مذهبي اقلیتونو کور و، خو د وخت له تېرېدو سره د دې هېواد مذهبي اقلیتونه تر ډېره حده له منځه ولاړل، وکوچېدل او لا د تېښتې په حال کې دي. که څه هم د افغانستان اساسي قانون په دغه هېواد کې ټولو وګړو ته د بشري حقونو د خوندیتوب ضمانت کوي، خو د کابل ناتو پاڼې چلوونکی ایشورنات وایي چې د قانون په حکم کې وضاحت نشته او هر څوک یې په خپل وړ تعبیرولی شي. نو دا د قانون په امریکولو کې ستونزې رامنځته کوي.
قانون اساسی افغانستان میگه که سایر رتبای افغانستان در مراسم مذهبی خود مطابق
د افغانستان اساسی قانون وایي چې د دې هېواد اتباع د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو ازادي لري. خدا خبره باید داسې شوی وای چې د ټولو خلکو مذهبي ازادي تضمین کړي. اوس یو قومندان په یو ولایت کې یو ډول خبره کوي او بل په بل ولایت کې بل ډول حکم چلوي. د افغانستان د سکانو او هندوانو د حقونو خوندیتوب باید تسجیل سي.
اسناد تاریخی که وجود داره، تا تغییر سیاسی که در افغانستان میه، هر حکومتی که در آینده در افغانستان بیه به این مسئله توجه بکنه و احساس مسئولیت بکنه.
در ارین راسینگ پونومی وسک افغان اسوسییټډ پرس آژانس ویلی چې دوی پر خپل افغانیت ویاړي، د دې هیواد د خپلواکۍ لپاره مبارزه کړي او قربانی یې ورکړي. اریندرا سنگ اسوسییټډ پرس ته ویلي، افغانستان زما خپل هیواد دی، زه تر اوسه هیڅ چیرته نه یم تللی، زه دلته زیږیدلی یم او همدلته به مرم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په هلمند کې یو شمیر ماشومان په درنو کارونو بوختي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دفتر یو مقام وایي فقر، ناامني او یتیموالی دغه ماشومان درنو کارونو ته اړ ایستلی دي. الیاس دایی له لشکرګاه څخه راپور لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤول احمد بلال صدیقي وایي زرګونه ماشومان په شاکا او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړې تر څنګ د ژوند له ډېرو اسانتیاو بې برخې دي. صدیقي چې په ماشومانو د درنو او شاکا کارونو د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، پر دولت تور پورې کړ چې د فقر او ناامنیو په له منځه وړلو نه دی توانېدلی او همدا لامل ماشومان اړ باسي چې د کورنیو دپاره د ډوډۍ پیدا کولو په نیت تر خپل وس درنه کارونه وکړي. بلال صدیقي وویل ځینې کورنۍ هم پر ماشومانو ظلم کوي او درنو کارونو ته اړ باسي.
نور
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحې دفتر مسؤول وویل د دوی د یوې سروې له مخې په دې ولایت کې 2600 ماشومان رجستر شوي دي چې په درنو او شکه کرنو بخت دي. هغه زیاته کړه که سمه پلټنه وسي شاید د دې شمېرې دوه چنده ماشومان په شکه کرنو بخت وي. په عین حال کې هغه ماشومان چې په درنو کرنو بخت وي د زده کړې شوق لري خو وخت نه لري چې ښوونځي ته ولاړ شي. د دوی ځینې د کورنۍ مشرتوب په غاړه لري او ځینې د کورنۍ لخوا په زور اړ شوي دي چې درانه کرنو وکړي او د کورنۍ د غړو لپاره نفقه برابر کړي. ما چې له کوم ماشومانو او کوم کسانو سره خبرې کړي دي اکثره په مسترخانو کې کار کوي او کورنۍ ته ډوډۍ برابروي.
شیر محمد مټران مسترخانه کوم مسلمان داسې ده درنې دي چې پورته کوي زموږ دغه صحت ته ډېر تاوان رسي. موږ باید مکتب ووایو.
نن باز محمد د مسترخانه کوم داسې اسانه دي چې د درنې وسپېږي موږ یې نه شو پورته کولی او موږ مکتب نه وایو. داسې نه بیا کار پلان نه لرو مجبور یو چې مسترخانه وکړو غواړو چې خواري وکړو. ټیکله
د مټران مسترخانه هي ډېر سخت هلته موږ درنه شان پورته کوو مکتب ته موږ نه اخلاص چې وی وایو لرم په مسترخانه کې شاګردان کړی مکتب ته موږ وخت نه لرو چې وی وایو.
سخت والا درانه شال په بوش پورته کی وز د کور رسلی وی دا کار کو ګرو پلار ور اوستي دا کار بکوي او مکتب ته بوبل فریش دي.
دغه مشمن په مسترخانو او کارځایونو کې د درونو وسایل د پروتوکول ستړي دی وای مشران ارباسي چې درانه کارونه وکړي. په یلمن کې د بشري حقوقو د ساوی دفتر مسولین وای په درونو کارونو اخته مشمن د لویان په نسبت ډیر کارونه کوي او لږ پیسې تر لاسه کوي. د دې دفتر مسولینو له کورنۍ غوښتنه وکړه چې په خپل مشمنو د درونو نو پر ځای زده کړې وکړي او د هغو شاینده تضمین کړي. په هلمند کې یو دولتي وړکتون شته چې یوازې یو سل نوي ماشومان د زده کړې او نورو امتیازاتو څښتنان دي. ویل کېږي ډېر ماشومان په کلیوالو او لورو سیمو کې نه یوازې په درنو کارونو بوخت دي بلکې د زده کړې او د ژوند له نورو امتیازاتو هم محروم دي. محمد الاستی د ازادي راډیو هلمند.
په راپور کې مو واورېدل چې په هلمند کې 2600 ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي. له نړیوالو قوانینو سره سم باید ماشومان دغه ډول کارونه ونه کړي. د همدې لپاره تیره ورځ د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د کتنې پر مهال وغوښتل چې پرې نشتي کوچنیان د پنبو په پټیو کې په ازبکستان کې کار وکړي او دغه بشري اصل باید په ازبکستان کې مراعات شي. ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس یو جالبه موضوع لرو. په پاپوا نیوګینی کې یو قبیله ده چې غړو یې له تیرو وختونو راهیسې د انسانانو مغز خوړ. د دغې قبیلې په اړه تحقیقاتو له ساینسپوهانو سره مرسته کړې چې د لیونی غوایي او نورو مغزي ناروغیو په اړه لا ډېرې لاسته راوړنې ولري. دغو پلټنو همداراس د یو ډول مغزي ناروغیو په برخه کې ساینسپوهانو ته ځینې نظریات روښانه کړي دي. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهر.
په پاپوان نیوګینی کې د فور په نوم د دغې قبیلې وګړي د برتانوي ساینسپوهانو لخوا تر ارزونې لاندې ونیول سوه. موندنې ښیي چې دغه خلک د کورو په نوم یوې ناروغۍ په وړاندې چې د لیونی غوایي ناروغۍ ته ورته ده جینیتیکي مقاومت لري. د کورو ناروغي د هغو کسانو ترمنځ خوره سوې وه چې د دود له مخې د خپلو مړو سوي دوستانو د شخولو پر مهال د مړي مغزه خوړل. محققین وایي همدې د مړي د مغزو خوړو له کبله رامنځته سوي مرض په 1950 کلونو کې هر کال د دغې قبیلې 2% وګړي وژل. د ژورنال نیچر یا طبیعت د تحقیقاتو نتیجه ښیي چې دغو څېړونکو د مقاومت یو ځانګړی جین ترلاسه کړ چې انسانان د کروتسفیلد یکوب په نوم مغزي ناروغۍ د بېلابېلو ډولونو څخه ژغورلی سي. د لندن پوهنتون د عصبي یا نیورولوژي برخې یو کارکوونکی جان کالنج چې په دغو تحقیقاتو کې یې برخه درلوده وایي دغه موندنه په انسانانو کې د دارویني تکامل د تیوري تر ټولو ښه مثال دی. دیمنشیا یو بل مغزي ناروغي ده چې انسانان د حافظې د کمزوري په شخصیت کې د بدلون او په استدلال کې له سختو ستونزو سره مخامخ کوي. پریون چې یو ډول پروتین دی په انسانانو کې د کروتسفیلد جیکوب په څیر د مغز وژونکي ناروغي او هم د لیونی غوایي ناروغي رامنځته کوي. همدا پریون کله کله په انسانانو کې د دیمنشیا یا جنون د رامنځته کېدو عمده عوامل دي. ساینسپوهان وایي هغه بهیر چې د ناروغۍ رامنځته کوي داسې دی چې د همدې پریونونو بڼه بدلیږي، له یو بل سره نښلي او مغز تخریبوي. دا هغه څه دي چې په الزایمر او پارکینسون اخته کسانو کې ترسره کیږي. جان کالنج وایي د ده کاري ټیم اوس پر دې برخې له ډېرې څېړنې کوي تر څو د دغې ستونزې مالیکولي اساس ومومي او غواړي پوه سي چې ولې د مغز پروتین تخریب او بېلابېلې مغزي ناروغۍ او ډیمنشیا رامنځته کېږي. په نړۍ کې 8.5 میلیونه وګړي په ډیمنشیا ناروغۍ اخته دي. پر همدې شمېرې سربېره هر کال 8.1 میلیونه نور کسان په همدې ناروغۍ اخته تشخیص کېږي. اټکل کېږي چې تر 2030 کال پورې به په ډیمنشیا د اخته کسانو شمېر 5.6 میلیونه او تر 2050 کال پورې به دا شمېره درې برابره ډېره سي او تر 1.5 میلیونه کسانو پورې به ورسېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو خو اته بجې او 1:30 دقیقې دی. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د شورا ولې د روژې په مبارکه میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل سوي والی د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د روسیې لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنۍ سوی دی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. په لاتویا کې هغه دوه تنه روسي فعالان نیول سوي چې د چارواکو په وینا یوې پوځي اډې ته د ننوتلو هڅه یې کوله. او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د اروپای اولمپیک پرتمین مراسم ترسره شول.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو تیر ورځ په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن په نامه یو نړیواله خیریه مؤسسه په پاکستان ضد فعالیتونو کې ښکېله وبلله، دفتر یې وروتړه او کارکوونکو ته یې له پاکستانه د وتلو امر وکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې به یوازې حقو خیریه مؤسسو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې د پاکستان د قانون درناوی کوي. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. د موضوع نور جزئیات له پاکستانه د ذبیح الله شفق پور راپور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د پاکستان مرکزی حکومت به ډېر ژر په دې هیواد کې کارکوونکو بهرنیو غیر دولتي موسسو لپاره یو نوی پالیسي جوړ کړي او پارلمان ته به وړاندې کړي، او که چیرې بیا کوم موسسو دا پالیسي عملي نکړه نو قانوني چلند به ورسره وشي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې پر ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. چودري نثار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې پاکستانو چارواکو تېره ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ماشومانو د ملاتړ مرستندوی موسسې سیف د چلډرن دفتر اتاړه او بهرنیو کارکوونکو ته امر وکړ چې په 15 ورځو کې دننه د پاکستانه ووځي. چودري نثار علي خان دغه موسسه په پاکستان ضد فعالیتونو کې ښکېله وبلله او وویل چې د دې موسسې فعالیتونه له اوږدې مودې راهیسې څارل کېده. دوی داسې کارونه کول چې د پاکستان د ګټو خلاف ول. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې به یوازې هغو بهرنیو خیریه موسسو ته د کار کولو اجازه وي چې د دې هیواد په قانوني چوکاټ کې دننه کار او د دې درناوی وکړي. باید ووایم چې دا مهال په پاکستان کې ګڼ شمېر ښې او نیک نامه بهرنۍ خیریه موسسې هم شته چې د خپل ځانګړې ایجنډا له مخې د خلکو د ژوند د سوکالۍ او پرمختګ لپاره کار کوي. زه په دې لړ کې نړیوالو خیریه موسسو او دولتونو ته پیغام ورکوم چې موږ په پاکستان کې هغو موسسو ته هرکلی وایو چې ښه کار کوي، خو دوی باید د پاکستان د قانون درناوی وکړي او له خپلې دایرې پښې ونه باسي. که څه هم د پاکستان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې سیف د چلډرن موسسې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس درلود، خو چودري نثار علي خان دغه فعالیتونو په اړه څه ونه ویل. د سیف د چلډرن په نامه د غیر دولتي موسسه چې د پاکستان په ګډون نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ لپاره کار کوي، د 13 کلونو راهیسې په پاکستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول چې په دې لړ کې تر دې دمه د هیواد له زرګونو ماشومانو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړي دي. دا په 13 کلونو کې دویم ځل دی چې د پاکستان امنیتي مقامات په دې هیواد کې د دغه خیریه موسسې دفتر تړي او بهرنیو کارکوونکو ته له دې هیواد د وتلو امر کوي. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال کې هم دغه موسسه له ډاکټر شکیل افریدی سره د اړیکو پر لرلو تورنه شوې وه، چا چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د موندلو په هدف د پولیو واکسین کمپاین چلولی و. دا یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د سیف د چلډرن موسسې چارواکو او همداراز د دې هیواد د بشري حقونو د کمیسیون مشر زهرا یوسف د پاکستان د امنیتي چارواکو لخوا د دغې موسسې تړل او له دې هیواد د کارکوونکو ایستل غندلي دي او په دې لړ کې د پلټنو غوښتنه کړې ده.
د آذربایجان په مرکز باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک لوبې پرانستل شوې. په داسې حال کې چې آذربایجان دا لوبې د خپل هیواد لپاره خورا مهمې ګڼي، د بشري حقونو د ډلو پام د آذربایجان د حکومت د بشري حقونو بدې سابقې او له رسنیو سره دښمنۍ ته اوښتی دی. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د آذربایجان د پلازمینې باکو په سپورتي سټډیوم کې پرون د اروپا د لومړنیو اولمپیک لوبو د پیل په مناسبت پرتمین مراسم جوړ شوي وو او بهر ټول ښار چراغان وو. د اروپا اولمپیک سیالۍ د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف د باکو د اولمپیک په لوبغالي کې د شاوخوا 8500 نندارچیانو په ګډون په جوړو شویو مراسمو کې پرانیستې. نامتو امریکایي سندرغاړی لیډی ګاګا د اروپا د اولمپیک د سیالیو په مراسمو کې د سولې او یووالي سندرې وویلې. د باکو ښار اوسیدونکې سابینا وایي چې اروپایي لوبې د آذربایجان د معرفي لپاره یو ښه فرصت دی. دا وایي زموږ لپاره ډیره مهمه ده او اروپایي لوبې موږ ته مهمه پیښه ده، ځکه موږ غواړو خپل هیواد د یو توریستي مرکز په توګه معرفي کړو او زموږ د اقتصاد د پرمختګ لپاره هم ډیر اهمیت لري. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین و، خو لا هم د آذربایجان پر حکومت د بشري حقونو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یوه د بشري حقونو د څار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبریالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار ټولنې مرستیاله ریچل دنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبې تاریخي کړي. د ازادي راډیو د ازري څنګه خبريالې خديجه اسماعیلوا له زندانه په یو لیک کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د آذربایجان حکومت د تپرینګ دي چې د اروپایي لوبو په وسیله د نړیوالو پاملرنه په آذربایجان کې د بشري حقوقو لبد حالت څخه بلې خواته وړوي. د میرمن اسماعیل ودالیک نیویارک ټایمز راسپانه په خپل پرونی غنا کې خبر کړ. د پرونی مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نخې نخانی په څرګند لیدل کېده. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبريالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړه. یو بل پیښه چې په آذربایجان کې د اروپایي اولمپیک لوبې تر اغیز لاندې راوستي د پنځمې ورځې هغه ترافیکي پیښه و چې په ترڅ کې درې اتریشي لامبوزن د لوبغاړو په کلی کې د یو بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماښام تر اوپورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم ازادي او اورېدونکي اونیس پروګرام. په دې پروګرام کې فریبا ظاهر ازادي راډیو ته ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه راغونډ کړي دي.
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسیمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنۍ او لقب له دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نشي پیدا کولای. دغه راز د معارف او هم د نامنۍ په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه دمخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
نصرالدین درایور یم. دا د کمپاینۍ په ګډون کې موټر خارو ته د اړنېږي پیسې نه اخلي، یا د کندوز په نامه یا د جلال آباد په نامه بس نو مرکز دی خوشی به خپل پای ته جیب کې شروالای ته هیڅ ګټه نه رسیږي د خدای په لحاظ را کارونه یا پرې دا دولت هم بیخي په وشخان جوړ کړل مسلمانانو تیپ جوړ کړی دی مسلمانان یو زده کړل مسلمانانو نه پیسې خیلی دوتیه مسلمانوالای پیسې نه ورکوي هغه دوتی موټر موټروانو پیسې واخلي په جیبو کې اچي 2000 3000 موټر خر ته ولاړ شي خالي کار در سر وځي کتابچه د نخلي د کندیز په نامه د جلال آباد په نامه بس هغه یې کار دی د خدای په نام.
السلام علیکم زه ګلستان د هلمند څخه دا پیغام پرېږدم زموږ د ډاکټر شپانی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د ناوې سړک تر ولسوالۍ پورې جوړ شوی دی مخ په خاطر ګرمچېله پورې پاتې دی زموږ دا غوښتنه ده چې د دغه سړک لپاره بودیجه د په ودانۍ رئیسات ته ورکړي ځکه چې هغه کار خلاص دي هغه پاڼې د هغې په ودانۍ په رئیسات کې بودیجه نه لري زموږ دغه پیغام.
السلام علیکم زه نورالله مریض اروزګان ولایت څخه خبره کوم. موږ یو غټه ستونزه د اروزګان د ولایت څخه لرو چې دغه د کندهار د اروزګان تر مابین غټ څه غځېدلی سړی چې دا ډېر کچا دی او بل په اروزګان کې دغه نشته ډاکتران نشته د اروزګان ولس ډېر سړی دی او د دې لارې سره ډېر مشکل لري دلم د دولت څخه چې دغه سړک جوړ کړي او د اروزګان ولایت ته یو نظر واړی. السلام علیکم
زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه ریاض سمون خبره کوم. زموږ په کجکي ولسوالۍ کې برق ډېر خراب کړی دی. دا مامورین ورته ناست دي هم د هغه خپل وطن مو د ولسوالۍ کومندان دي ټول یا په زینباور یا په نور کندهار سیمه کې خراب کړي دي. اوس که ډېر سره ګرمي د خدای دې موږ څوک کښتنې وهڅول دوی په وطن کې هغه کمی ولاکه یا ګرمي ده دغسې ګرمي ده چې ولاکه یا غرمه تېرېږي شپه تېرېږي موږ برق دې کښته کړی دي دغه په نورو ځایو خرڅ کړي دي. زموږ برق ولې په واحد په څه وخت کې په واسه ودي چې دا اوس پورې نه دی کولی د کجکي برق ډېره منځ په واسه کړي دي ګرمي هم راباندې پوره کړي نه نه پکې نه اخلي خدای لپاره نه نور پورې چارواکو ته موږ دا هیله کوو چې زموږ به پوزه په دې
او بل په روزګان کې دغه نشته ډاکتران نشته تو روزګان ولس ډېر سړی دی او د دې لارې سره ډېر مشکل لري دلم د دولت څخه چې دا سړک جوړ کړي او د روزګان ولایت ته یو نظر واړی. السلام علیکم
انرجان شاعر ما موږ ولایت کې ورنه کار کوي نه دی ملي ځای لري وګوره نه د منځرې ځای لري موږ د امنیت والي کمانډانو څخه هغه غوښتنه ده چې د امنیت ولایت ټول څه سره برابر کړي او ملي د منځرې ځای لري کار ځای سره کوي چې مکتبونه او شفاخانې او څه د اقتران مکتران سره د کوم یو څه دې ښه بیلږي نور د وخت مزه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه زاهد الله زاهد ننګرهار د شنوارو نه خبرې کوم. دغه حکومت کې چې کوم چارواکي دي په ننګرهار کې کومې خانداني کورنۍ دي دا په حکومت په اداري فساد کې او په جنگ کې وسلوالو سره لاس لري آیا دا به څنګه وکولی شي چې دا ننګرهار کې امنیت راشي چې هغه غر چارواکي چې بعضې په پارلمان کې بعضې په ولسي جرګه کې وکیلان دي هغوی د وسلوالو سره او په نامنیو کې لاس لري نو څنګه کولی شو چې څنګه وکړي چې دا را اداره کړي او په دې غور وشي. وسلام مهرباني.
ازادي راډیو خبریالانې وایي ټول چارواکو ورسېږي زموږ خوا ته د عسکر دي دا جواري بند کړي جواري نه پرېږدي په زرا او جیري به مځکه جواري دي نو دا چې بند شي دا دي ښه ډېر حاصلات دي دا ام مست تاوان ام حکومت تاوان دي نو چې د سړک پر غاړه باندې نور هم د کوز دای شي لای جواري په مخه مشه.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت دران دا ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پیغام کچېری ولسمشر اشرف غني غواړي چې سوله وشي نو د سولې څخه مخکې د پاکستان ته نه دغه پاکستان ته دي نارینه وي او د پاکستان څخه دې هېڅ نه کومک نه مرسته غواړي دی د صرف د ډیموکراسي ختمه کړي آینده دیموکراسی ختمه که او اشاره قانون پر در افغانستان که جاری که او هر مجرم ته دی خپل سزا خپل شری سزا ورکه نور تا نور د دولت خپل ده دغه سره کومک وکړي د حکومت سره ودریږي د خپل د حکومت ملاتړ کوي هیڅوک د لیبره ده د خپل مخالفت څوک مخالف نه کوي دا چې شری قانوني تعریف خپل دی ته اړ دی شدی دغه وکړي د نور د تاوتری خو سره لاس واخی او خپل د ملکت خپل په حکومت سره ملګری شه. وسلام.
الو السلام علیکم. د کندهار د پنجوایو لسوالین خبرې کوم. محترم وروره مرسره ډاکټر عبدالله او اشرف غنی صاحب ډیر وعده کړی و چې زه به پسوکه اخم چې په لاخې به په چولاخ اخم خو دلته هېڅ هم نه دي کړي خو دلته اوسم هغه کیسه روانه ده دلته اوسم هغه په پسوک کې قومندان خلک شنه ولي دي چې ما ته به دغه نه روپۍ د میاشتې را کوي 50,000 روپۍ خو هغه پوستې والا د هغه روپۍ ورکوي پټکه اخیستې دي بس والا دی پوس کارې پوس د 5 روپۍ اخلي عمر صاحب ډاکټر اشرف غنی صاحب ډاکټر عبدالله صاحب ډېر وعده کړی و کاوجه کړی و مګر وایي هیڅ کار هم نه وکړي نو دا یو هاتره واسي خلک سره چې خبرې وکړي دا خلک راځي دي که نه دي راځي.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت څخه کریم الله خاکي تکلیف درکوم. دا د سوریې یا د ایران سفارتو چې کار شروع کړی ده مولا رئیس جمهور څخه غوښتنه ده داسې ځوانان ته د کار زمینه مساعده کړي چې ځوانان ډېر په مینه او په اخلاص باندې روان دي د سوریې او د عراق جنګ ته سفارت له لارې.
السلام علیکم. د رزګان ولایت شریعت سره څه خبرې کوم چې د اساسي سوالي شاوخوا مشره ده لار نسته یوه دغه غوړي نه پیدا کیږي نه ورسته او څنګه نن دا کېږي چې څوک غواړي پیدا کوي چې درمندان مو وصوله په بازار کې مو شي نه ست لارې په نیږي زه اشرف غني ته ده نه غواړم کلارې لکوي چې په لاندې شو ورځ کې دغه روزي ته خو یې خیلالې کې چې نه شي لکوي ته ځوان پیدا من چې پیږي پر موږ خو یو شی پیدا کوي او غوړي او شی ولار کوم سره یې لاسي پر موږ لارې بنګيږي یو دغه غوړي په یو لار نه پیدا کیږي هیڅ شی نه ستوي دا موږ څه وکړو دا موږ کوم څه دا اشرف غني څه چې موږ غړای ورکولې هغه خواري هغه تلیفون موږ شل طالبان او کوتي پرې کولې په خپل شو غاس تل کاينه پر کول موږ یې ورکړې موږ یې دې نه پاره ورکړې چې پر موږ او دا موږ کې پر طالبان ته موږ ورکړې لا ربه موږ ونی کړې. السلام علیکم.
زه دروازګان د ولایت شیدا ساسته ولسوالۍ محمد جان خبره کوم. وروره دا 15 ورځې کېږي چې پر موږ باندې لار باندې د هیڅ خوراکي توکي مشته نه دی راغلي. یو لیتر تیل په 1.5 افغانۍ پیدا کېږي لا هم نه. نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې مشته دا زموږ لاره خلاصه کړي. طالبانو لارې بندې کړي دي شاوخوا را باندې ګرځېدلي دي خو دولت هېڅ هم یو سر هم نه دی په ګرځولی. نو ما چې خالي ولسوالي قومنداني پاته ده هغه هم د غرو سرو ته شکې پورته کړي دي بالا خو دا مرمۍ راځي د قومندانۍ په دغه خوله کې مشلې. نو دولت دونه کمزورې دی چې هېڅ یو پرمختګ نه شي کولی. نو موږ یې د وژنې مړه کړو. یو لیتر تیل نشته چې غنم په وړو کړو هغه وړه نشته یو پټاچې نشته غوړي نشته هېڅ شی هم په دنیا باندې نشته. نو موږ څه وکړو ووځو طالبانو ته ورته سیم شو موږ څه وکړو خو موږ ته دې یو لاره وشي د دوی یو شی په واسه نه دی پوره خو موږ ته دې بیا وایي چې ولاړ شي دا طالبانو سره یو ځای شي هغه یګوله ډوډۍ خو به پیدا کولی شو. وسلام.
مردا هیله ده د مرجع د ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم. مردا هیله ده چې موږ د جهادکان سره د خیر په آزاد یو کله چې هلته یو دغه وه ستونزه وه یو دوا وه په دوا د دعوې په برابر باندې یو مالک رحنه چې مولي صاحب بوتي په چاته کې ورسوم. مردا هیله ده اربکان سره موږ ډېر په آزاد یو. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه بشیر احمد د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم وروره. موږ د میوند ولسوالۍ کې بد حالات یو وروره ورځ تر بلې په ازادي وروره کې که په موږ دا لوړ سړي چارواکي سره ونه ګرځي نو په میوند ولسوالۍ کې به سبا او به سبا د ښایستي چې بر بېخي به ګشتره موږ به دا ته مجبوره کړي چې خپل وطن پرېږدو وروره. دلته دا محلي پولیس دي کار به کوي خو دا مشتر دی ظلمونه کوي وروره نوم بازار ته پرېږدي وروره د کور اوسنی شمسان یو دی وروره چې ګرمه کې نه میله کوي وروره چې بازار ته ځکه د چا سره راته یا چا لنګوټه کړلې وه راته کوي وایي ته طالب بیا ته څه شي بلم بیا
وروره بیا هم د یو لک د 50,000 د دوه نه په مقابله کې راویل کوي. وروره خپلې تنخواګانې لږ شوي دي، بېوس په مش دغه جوړې که څنګه دي، موږ خپله مسکینانې خپل د غریب د ماشومانو د ساتنې نه وي، دوی مشته په پیسې مګر وختلو چارو څخه دا خواهش کوي چې دا پر موږ ونې کې اسانۍ راولي. یا دا بدل کې وروره خو موږ ډېر په حساب کړي وي چې ګزاره نه ورسره کېږي. او بل دا موږ په وطن کې چې دي، موږ په وطن کې اوس دغه درمندانو د غنمو وخت دي، دغه غټ چې د میوند ولسوالۍ څخه دا غټ غټونه راغلي، خاص موږ په کورو په فصلو کې مشکل وروره غنم شانې پاک راوسېدل، په کوچنیانو کې مشکل وروره ولاده چکله زموږ د وطن پر شوی دي نه کې عربونې راغلي. وروره دا حالات د خامخا پاملرنه وکړي، که نه ورته اوس وروره موږ د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دا اوس پر موږ ته شروع دي. وروره به کامل د طالب په نامه ګرې ته طالب دی، که جنې په ژره پوه شوی یا نه که جدي دوه چا تړی نه خو اسلام دي، خامخا به سره یو کړي.
السلام علیکم، زه د اورګان د ولایت د ګزاو د ولسوالۍ څخه تاسو ته تماسکم. زه د نور مقامات څخه د حتانې درې تاسو خدا خواهش کوم چې موږ ولسوالۍ ته زموږ شفخانې ته شوشه د وایي راځي ورسره د شفخانې څخه مظلوم او بیچاره خلکو ته نور کوي چې او په درملتونو کې کتي موږ د حتانې درې تاسو خدا خواهش کوم چې دا په کلکه باندې معنی چې اوږدي دا معنی چې نو ډیر مننه د خدای په امان.
زه یار محمد زابلی د مرکز کلات څخه په خپل پیغام پانه کې دا یو تقاضا لرم، افغانستان د اسلامي دولت د ډاکټر صاحب عبدالله مجاهد څخه هیله لرم او د ټولو چارواکو څخه دا هیله لرم چې زما یو نقطه مځکه زراعتي باغ کې پوسته اچولې ده حکومت دولت، اوس هیڅ بررسی مې نه کېږي او هیڅ بزګر هیڅ مزدور هم زه دې بحث نه شم پیدا کولی. دا مې له ټوله دولت څخه دا یو ارزو یو تقاضا ده چې په دغه حال کې زما سره یو رحمت یو شفقت وکړي. وسلام ستاسو ورور یار محمد زابلي.
ازادي ټول کارکوونکو ته زما د نیم سلامونه او د سلام پیغام دی. دا د روشن شرکت لوړو مقامات ما وځول چې دا چې موږ د پیغام په اړه کړی دي د سین چې دی هغه نیمه ونی مصرف دی په اول لیکه باندې ونی وړي بیا په دوه منکه باندې نیمه ونی کټي 12 ورځې دا یو ونی مصرف دی. نو دا کوم څه ګټه نه کړی چې دا د تاګه څنګه ونی کې په دکا باندې څه لور ونی کې دي دا به دا څنګه دا شپه کې نیمه ونی مصرف په دکا باندې بیا اول لیکه دی ونی وړي بیا په دوه منکه باندې نیمه ونی کټي ورسته بار بیا یو غونی کټي خوراغه یو غونی چې سمو درې دی پنیمه غونی ودرې چې خپل خپل مصرف کم سي د لاس فرض مرته خپل لاس غونی کټي بیا د نیمه غونی کټي بیا څلور غونی کټي نو زما دا فایس سره لوړ کومه څه د روشن مخاجرات څخه دا आवाज ورسې زادې درې دی د لاس سره نن دا به دې سي دا موږ سره فایس لري دا چې کینیا مسجد د مکتب لاس کې او کني مردا ګسر بندو دي سي مونږ چې ورجه سم استفاده نه کوو سکور په اکثر ګرځ دي سم ټول دي سم سکار اخلي هغه چې دي تر ګور د سس په کام د پاله نه نیمه غوانی مصرف کوي د دغه د وینینه غوانی او پلاکټ دې غوانی بیا کټې ورس دې بیا یو غوانی باندې کټې یو کار شروع اچي لاس کې په لږه سکې کې نه بسې دا کوم څه نه کوي مو ته دا ټکړې ده نن دا پیغام د نور مقامات ورسې دې دې په احترام والسلام.
بری السلام علیکم، محمد عمر د نیشول وسلې سره سمسکی مرد رئیس جمهور صدا غوښتنه چې موږ پولیس والی خصوصا د نیش پولیس والی کې د بازارزي په اړه کې قانون دي سړکان مخامد مکتبونه نشته او روغتیاي کلینیکونه هم نشته. یو پولیس والی چې موږ د خصوصا د فیروز الدین فیروز د افغانستان د امیر روغتیا وزیر څخه دا غوښتنه ده چې موږ پولیس والی خصوصا موږ ولایت خدمت کې خصوصا د روغتیاي په اړه کې او نور د کلی پر اختیار د وزیر د خپل خپل خالق د بازارزي کارونه پر مخ ته. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه شوامت د باردات ما درځي د روزګان ولایت د ګزاو د لساري د چونې د کلی وسودن کې صدا خواهش کوم د سټیم تر څخه چې موږ په خانو سره د وای راځي مستنره د خپل درمکنو کې فلوري
نو باید د سدانې رس د دې مخنیوی وکړي ژر تر ژره. وسلام، خدای پامان.
سلام علیکم، زه د تخار ولایت د خواجهغر ولسوالۍ نه غږېږم. دا مو د خواجهغر ولسوالۍ چې اوشرونه ټولې نور ظلم کوي چې دا د حکومت د خوا دا اوشر ټولېږي او که دې خپله ټولې او دا دغه کوي دغه پیغام دی چې دا لوړو مقامات ته دا ورسېږي. نور وخت منه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالوسیع غریم د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما پیغام هغه تجارانو ته بي چې د پاکستان څخه دا بیا کیفیته شان راواردوي، سګریټ چې که وړي چې که غوړي چې هر څه چې راواردوي، دا ټول داسې بې کیفیته شان دي چې دوی د افغانانو ته هېڅ کار نه کوي. او زما د افغانستان د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه نه ده چې دوی په دې باندې پابندونه لري چې دا کیفیته شان دلته افغانستان ته راواردوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د سپین بولدک ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د اشرف غني او ډاکټر عبدالله د ټولو څخه دا غوښتنه ده چې د سپین بولدک معارفو ته توجه وکړي. د سپین بولدک معارف بالکل پچ دي په شمول د ټولو ادارو. وسلام.
بل السلام علیکم. زه د تورخم د لاین ډرایور یم. دا موږ د نوي والي نه هیله کوو چې دا په تورخم هغه کې د سرحد کې دا سرحدي پولیس موږ ډېر په عذابوي او دوی کله کې موټر هم وهي ورته جلا چې پیسې هم غواړي چې پیسې ورنه کې موټر وهي بیا پلیټ نه جان وختي موږ د اشرف غني نه او د نوي والي چې دی د نه هیله کوو چې ډېر زما خوري او دا بدل کړي.
زه السلام علیکم د ازادي راډیو محترمانو. زه عبدالباقي د هلمند د شرګر څخه دا پیغام پرېږدم چې زما پر اسنادو باندې چې ما اویس پر اخیستي و زما یو کور تقریبا شپږ افغانۍ ما په تاوي که د لمبرې و اویز ما اخیستي و بیا ښاروال د هلمند ښاروال فاضل زما پر اسنادو باندې په غیاب بل اسناد جوړ کړي دي چې هغه زورواکي راولاستوي دي. زما د بچیانو کور یې د شپې شاولانو ته درولي دي. زما کور یې تخریب کړی دي. اسناد یې زما په کور کښې پراته دي. اولین اسناد ما پر اخیستي دي. بیا زما په غیاب و هغه سړي ته اسناد ورکړي چې هغه ظالم زما کور چپه کړی. نو ټول د شرګا ادارې مې وکتلې. ټولو ته مې دا بغارې ووهلې. یو زما ناره نه اوري. وایي زموږ په وسه نه ده. والین نشته، پلانکۍ نشته، بې سانکۍ نشته. نو زما سره داسې یو ظلم سوی دي. زما موضوع و ناره د اشرف غني و عبدالله پرې ورسوي چې زما سره په هلمند کښې دغونه اندازه ظلم سوی دي. نو پرېږدي عبدالله و اشرف غني دې زورواکانو ته ووایه چې اشرف غني و عبدالله پرېږدي خپل کارو ته چې دې ملک و دې مظلومانو ته خدمت وکړي. دا هغه خلک عبدالله و اشرف غني خپل خدمت ته نه پرېږدي چې در سره په فساد کښې ښکېل دي. ټول غله دي، ظالمان دي چې غلاوې کړي دي، ځمکې غصب کړي دي، بنګونه یې چور کړي دي، نور فسادونه یې پېښ کړي دي. اوس عبدالله و اشرف غني ته داسې خنډ جوړوي چې دوی په یو فساد ولړي، یو مشکل ورته جوړ کړي چې دوی خپلو غلاو ته زمینه برابره کړي. نو که چېرې اشرف غني و عبدالله خپل مرام ته ورسېږي، دا غله دا زورواکان خو د پنجو شاته د محبس د پنجو شاته غورځوي. نو وسلام.
محترم وروره، ستاسو پیغام مو تاته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Oh,
میڑان تا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے تگتن کے جدے خارے تسا تن کے جدے خارے ند خوب ند آرام دے وہ تن بندے دکان دے ویخیے در تگوری دے ملگری اپنی مشکو کے ویخیے در تگوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا رانستوری دے